احمد شیباریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، باران، تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزني، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له 100 څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 100 څخه تر 45 سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 تر 95 کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشان برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی، ډنمارک کې اداره کوي. د اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړه کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. تاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسید. د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سیشن بی پورس ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 380 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 12 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د چټوال پسار کړي. دا نړیوال جام د زیمبابوي او نامیبیا په ګډ کوربتوب تر سره کیږي چې پایلو به د فبروري په شپږم وي. اوس د ډیرو په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوري. د خورو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو. د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پرېښلي. دا به هم واوري.
تخنیکی لږه ورته وکتل چې افغانستان کې کافي وبسته، اما غټ مشکل همدار چې مدیریت کیږي نه.
د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نه به دا هم واورو چې د اوبو مدیریت څرنګه په لږ امکاناتو او څرنګه په سړیرو امکاناتو ممکن دي. او دا په زړه پورې خبر لرو چې په پکتیا کې زده کوونکو د اے آی یو شمېر پروژې نندارې ته وړاندې کړي.
چیرې موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د هغه سره ډیره اسریوی او ستسنګ دغه پاسل شکل سره مونږه اړولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د لوشي بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره پسې سخت شوې ده. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر وای د هیواد ته پتیرې وکال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نوی ستنو شویو کډوالو په ورتک سره بشري وضعیت لا خراب شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
سمیع الله چې لخپل کورنۍ سره تیر کال له ایران څخه استل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یوه څنډه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. دی وایي په ډېره سختۍ سره خپلې کورنۍ ته یوه مړه ډوډۍ برابروي، ان دا چې کله د وچې ډوډۍ د اخیستو وس هم نه لري.
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږي پاتې شوي یو. ما یوازې 15 سنټه درلودل او په دغو کمو پیسو مو د ماشومانو لپاره وچ ډوډۍ اخیستې. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوږې تاب راوړلی شي خو ماشومان نه.
د رویټرز د راپور له مخې دا یوازې 55 کلن سمی ولا نه دی چې خپلې کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یوه سخت حالت سره مخ دي. سمی ولا وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رویټرز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده، یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بې وزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نه شي کولی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای ایران او پاکستان په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر جان علیف رویټرز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10 سلنه زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو د افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلته لوږه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس دریمه برخه له لوږې سره مخ ده او د تیر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تیر کال په پرتله ډیر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالی ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږ کال 2 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډیره پراخه و چې ساره یې نه دی لیدل شوی او په خواشنۍ سره چې سږ کال به هم د تیر په پرتله وضعیت لدې هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کال کې به 2 لکه نور ماشومان هم له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له وی خبرتیا وروسته په واورې چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستانه اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio منډلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پراخ میلمستون چاپه وهلی چې د جرمنیانو پخوانی افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې په راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو شمنه ورسره شوی و له پاکستانه تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانی او سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه دا ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپلو کورنیو سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي له دې کسانو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ڈی ویلی په یاد ملمستون کې د جرمني د پخوانی او افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري شلم یې ازادي راډیو ته وویل
که ملمستون چې تلاشي شوی دی په وزیر اکبر خان کې نسب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل، خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې و افغانستان ته ریپورټ کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 22 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کورنۍ مو پیژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به سره سره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبانو هغه ملمستون پلټلی دی چې له پاکستان ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نورې هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نوریاس نوري په دې راپور کې
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لېږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سیشن بپورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2308 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت لر رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست دی وی برخه په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتي دو پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلي دو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونه کې واوریدل چې نن به افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي خو له لوی سره لا هم روان شمه وچته نو زراعت په لږه میورسته څنګه شي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای که اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر اوسه تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېر ضایع کیږي هغه په خپله فارم کې یا په پټیو کې دي چې غیر تخنیکي اوبه یعنی غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي یعنی له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپله باعث دي ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له لرنی فیصده نه زیاتې بې ځایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولای شو چې دا خپله اوبه مونږ یو استرارو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې دغه استراره چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصده اوبه هم ضایع کیږي. یو شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثر خلک شکایت کوي خاطر یو جای پورې خو دا خبر درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي نگاه کې ورته وکتل چې افغانستان کې کافي اوبه شته اما غټ مشکل هم ده چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړ شي او دا اوبه راسي لیکن په پټي کې څرنګه آیا بزګران پدې نه پویږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څنګه ده.
څنګه چې څو فاکتور دي پدې کې اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټه کې نه پیږي چې دا موږ نه بیا ته خاورې سره خام ده دې ته دقیق او باید له لابراتوار څخه معلوم شي چې پدې کې کیسې دي ریکسونه ده د خاورې څونه ده دا یو مهمه ده چې هغه نه بعد څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بل دا چې دا خپل پټي او مزرعه چې دي په ښه شکل باندې نه دی اوار شوی یعنی د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده دا شکل باعث دیږي چې اوبه زخت ډېر مصرف شي یعنی په یو قسمت پټي کې اوبه ولاړي بل قسمت کې رسیږي هم نه. بل دا چې خپل شکل دی اوبه ورکول یا مثلا هدف په دې کې دا چې موږ په افغانستان کې اوبه موږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاډ اریګیشن موږ استفاده کوو یعنی اوبه هم د خلاصې اوبه ورکول پټو ته دا که مدیریت شي چې څو قسمه نور هم دي لکه فرض مثال موږ په ابتدا کې یو ویاله د پټي په سر کې وویستل شي او هغه څو جای باندې په اوبو همزمان په کم مقدار باندې خوشي شي دا اوبو مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه غیر له هغه نه اوس خو په ټوله دنیا کې د څاڅکو سیستم ده د باراني سیستم ده که له دې نه استفاده وشي نو صرف سره دا اوبه موږ مدیریت کولای شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کیږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
پاراسیستم د څه د چې په مزرعې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، د نوي سیستم په پیسو یو د چاڅکو سیستم د چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې هغه لازمي لکه فرضاً موږ قطرهي سیستم یا د چاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلنې غټ استفاده کوي یا بوټي چې غټي، اما بعضي بوټي د سیدي چې هغه یو باراني سیستم ته ضرورت لري. یعنی په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرعه کې یو د چاغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړې په مزرعه کې چاغه موږ که استفاده کو فرض مثال کې دای شي چې لاس متر په لاس متر کې شل متر په شل متر کې هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په کې مقدار دی اوبو پر تړلې ده، چاغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبو وري او هغه چې چانس کړلې دي هغه وب کې
د بارانی شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه. دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپل پټو کې عملی کړي، یعنی مصارف څومره
دي؟ څو خبرې دي صاحب، که فرض مثال مونږ راشه دې ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه نو ښه معلومدار چې بعضي اکثرا د یقین د مونږ تاسو له مشکلات لري دا د بخار سیستم کې نه شي کولای چې دا هغه کې، اما په اصل کې فکر ورته وکړو مونږ کله شاته لاړ شم افغانستان کې دوه رقم زراعت دی، یو بخورن امیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنګ فارمینګ وایي چې او کس یو پټی لري او شاپی کې کری او دغه هغه صفت خوراک هغه ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی په بخش زراعت ده. په دې معنا چې کاغذ لوی پټی ضرور نه دي که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه پر مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې موږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم هغه نه شاید 2,000 or 5,000 ما عاید ترې واخلي. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي نو زه د ما په نظر زه خپله میام دې قانیم هغه سیستم ارزانه تمامیږي نسبت دې ته چې موږ دا اوبه هغه کوو، چې هغه په اوله کې به شاید هغه اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک سره دهقان سره یا مثلا دولت کومک سي هغه موسسات چې دي افغوس خو فعلا مرمته ډېرې کومک کوي، نو دغه معلومداره. اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وسي ما په نظر په صفت د دهقان زه دا وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډیر ضرور ده چې موږ هم بس پواکو او هم معاصریت جوړیږي. دلته یو بل خبر هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې بعض خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چیرې نباتاتو ته موږ ډیرې اوبه ورکړو دا به ورته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډیر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي بلکې دا موثریت څو برابر لوړ دی.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په څو افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس موږ به په ډیر کار چې کوو په قطرهي سیستم یا د چاڅکو په سیستم کوو، باراني سیستم ډیر زیات معمول نه ده. د چاڅکو سیستم که تاسو ووایم تقریبا په حدود د 5,000 or 6,000 الا 3,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کیدای شي چې 2-3 کاله استفاده ترې وکړي که بیا هغه محاسبه کړو داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید زښت لوړي لکه مثلا ترکاري لکه فرض مثال ونې ډېر دوغونه ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هغه هلته کارګري د هغه د معاش هم نم کم وي. یعنی اقتصادی بوت نه کوم سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبود مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې پر منابعو کې فرض مثال موږ ډیر ځای لرو چې دمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي سي چې هغه چې په خپل هغه منبع اول منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو، بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې دا باید کنټرول شي، دا باید پاخه چینلونه پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار، او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سوبور کوو د ویالو لاري خو کچرته ویالی پخې هم کو خو بیا هم مجبور یو سلکه سیل او بس به یې په دې شکل باندې پټی ته وبو ورکو. آیا بل لارستا غیر لقطری او بارانی سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب. افغانستان کبای چې دا پټی مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر مینجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیع کول خلکو ته، چې اوس هم شته چې دا پټی هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې معنی چې هغه پټی په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټی مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې، فار مثال د پټی په لکه مخکې څه ما ویلې، د پټی په بر سر کې چې خونه او بخوار ده، هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل ده، غیر لغه نه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعض منطقې داسې دي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې، معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي. نو دا خو مدیریت نه شه، یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو ډېر تاثیر کوای شي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانونه د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د 12 ټولګیو څخه د فارغیدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI لاري یو شمېر ترسره شوې پروژې ننداره ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوی وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لګو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وط باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه، د اردینو وسیله په واسطه، ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه، نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی. او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل
زموږ پروژه سوا د زخمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به دغه سره ډیره اسریوی او سرڅنګ دغه پاسر شکل سره موږ اړولې.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځیو مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانشوال
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل چې ان بشری قوت ورستر بلې ضرورت ارتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته ارتیا پیښه ده. موږ غاړي نو بل چې په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اوره کو چې جوړه شي ورته نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړ چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې.
د خصوصي خوانځیو ډېرې زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تری وبریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي خوانځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنه او ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر 12 ټولګیو زده کړې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.